ته سلام وړاندې کوم. دا یو ساعت خبرونه پیل شو چې د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي. دا یو ساعت خبرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره همکار دی. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو یو لنډه خبری برخه هم لرو چې راپورونه پکې خبريږي. په دې برخه کې به واوري چې ولسمشر احمد کرزي د هند صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې لګډون وروسته په یو مرکه کې په پاکستان کې ډیر لشکره طیبه ډله په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ د تیرې جمعې ورځې په برید تورنه کړې. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین تاسو ته وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو په یوه شیبه کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو.
ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورن کړه چې په هرات کې د هند قونسلګری په حمله کې لاس درلود. افغانستان نن د آسیا د چیلنج کپ د لوبو د نیمه پای لوبو په پړاو کې له خپل قوي حریف فلسطین سره مقابله کوي او نریندرا مودی د هند نوی صدر اعظم په توګه پرون په نوې ډیلی کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورن کړه چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هندستان پر قونسلګری برید کې لاس درلود. خاغلی کرزی د پاکستانی وسلواله ډله په داسې حال کې د هند پر قونسلګری په برید تورنوي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندستان له نوي صدر اعظم نریندرا مودی سره خبري وکړي. افغان ولسمشر د هندستان هډلاینز ټو ډی ټلویزیونی شبکې ته ویلي د هغو معلوماتو لمخې چې یو برخه یې د ویلودیز استخباراتي ادارې لخوا حکومت ته ورکړل شوی دا برید لشکره طیبه کړی دی. ولسمشر کرزی چې د هند د نوي صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په نوې ډیلی کې دی زیاته کړې چې دا یو ډیر څرګند تروریستي برید وو. افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ یو تیروتنه د دې سبب شو چې په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د لوړ پوړي چارواکي نوم چې باید پټ ساتل شوی وای خبريالانو ته افشا شي. د سی آی ای د دې افسر نوم په هغه ایمیل کې یاد شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو ته له ولسمشر اوباما سره په بګرام کې د 15 لوړ پوړي امریکایي چارواکو د لیدنې په اړه خبريالانو ته استول شوی وو. دا مامور په استول شوی ایمیل کې د سی آی ای د مرکز مشر یاد شوی او رسنیو د اوباما د ادارې په غوښتنه په خپل وروستي راپورونو کې د دې لپاره د نوم له یادولو ډډه کړې چې ژوند دې له خطر سره مخ نشي. د سی آی ای د دې مامور نوم لومړی د واشنگتن پوسټ هغه خبريال ته استول شوی وو چې د رسنیو استازیتوب کوي او د بیا دا ایمیل د خبريالانو داسې یو ډلیز ایمیل ته استولی وو چې په ګونو خبريالانو ته رسیدي. کله چې د اوباما اداره په دې تیروتنه خبر شو نو یو نوې ایمیل خبريالانو ته واسطه و چې دا ځل پکې د یادو شوو کسانو په لیست کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د دې چارواکي نوم نه و شامل. افغانستان نن د آسیا د چیلنج کپ د لوبو د نیمه پای لوبې په پړاو کې خپل قوي حریف فلسطین سره مسابقه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې لوبې ته چمتو شوی چې د دوی د سپرلۍ موټر د شنبې په ورځ په مالدیف کې هلته چې دا لوبې روانې دي ټکر وکړ او څو مهم لوبغاړي یې ټپیان شول. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تخنیکي سلاکار علي اسکر لالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ټیم د تیاریو په اړه ډاډ ورکړ.
دای
وای هلکان تکړه کاریدل او با هدف فوټبال کې و تل کله چې زمونږ ټیم د لوبې لپاره هدف لري تل کله چې قوي ټیمونه سره مخامخ کیږي خلو بکوي او مونږ هله لرو چې اوس به هم خلو به وکړي. خاغلی لالی ویل دوه مهم لوبغاړي مصطفی آزاد زوی او آرش عاطفي په نننۍ لوبه کې ګډون نشي کولای خو اسلام الدین اميري بلال ارزو او فیصل سخی زاده چې دوی هم د موټر د ټکر په پیښه کې ټپیان شوی وو لوبه ته چمتو دي. د افغانستان او فلسطین مسابقه نن د ماسپخین په 3 بجو پیلېږي. د آسیا د چیلنج کپ په لوبه کې افغانستان تر اوسه 3 لوبې کړې. د شنبې په ورځ له لاوس سره 0-0 مساوي شو. د پنځشنبې په ورځ ترکمنستان ته 1-0 وړاندې مات ورکړه او لومړۍ لوبه یې له فلیپین سره هم 0-0 مساوي شو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نریندرا مودی د هند نوی صدر اعظم په توګه پرون په نوی ډیلی کې لوړه وکړه. د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ګڼو بهرنیو میلمنو هم برخه لرله. په نوی ډیلی کې د هندوستان د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د مودی د لوړې له مراسمو مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي وو د نریندرا مودی د لوړې مراسم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو غوره فرصت دی. د پاکستان په تاریخ کې نواز شریف د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې د هند صدراعظم د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. دواړو هیوادونو د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر خپلو کې درې جګړې کړي. ټاکل شوی چې نواز شریف او نریندرا مودی نن سه شنبه خپلو کې خبرې وکړي. مودی چې د ګوند بهاراتا جناتا د هندوستان عمومي انتخابات ګټلي ژمنه کړې چې اقتصاد به پیاوړی او هندوستان به په یو نړیوال قدرت بدل کړي. راپور نوای چې د اوکراین د ختیځ دونسک ښار په هوایي ډګر کې جګړه بنده شوې ده. د اوکراین د پاوز یو ویاند ادعا وکړه چې د روسي پلوه یاغیانو ته یې سخت زیانونه اړولې دي. د روسي پلوه بیلتون پالو پرون وختي د دونسک پر هوایي ډګر حمله وکړه چې په نتیجه کې د اوکراین پوځي ځواکونه د هوایي حملو په ګډون د پوځي عملیاتو پیلولو ته اړ وتل. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دان خطي تیر ماښام له هوایي ډګر څخه څیرمه سیمو ته وغځېده چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. د دونسک ښاروال د سیمې له خلکو وغوښتل چې له خپلو کورونو څخه د نه وځي. د بیلتون پالو یو مشر دینیس پوشلین د روسیې له خلکو د هر راز ممکنې مرستې غوښتنه وکړه. په یو بل خبر کې اوري چې د اوکراین نوی منتخب ولسمشر او مسکو داسې نښې ښودلې چې د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرو ته چمتو دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي پیټرو پوروشینکو پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې دی غواړي د جون په پایل کې له روسیې مشرانو سره وګوري. پوروشینکو دا څرګندونې پرون څو شېبې مخکې هغه خبریالانو ته وکړې چې په رسمي توګه د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ګټونکی اعلان شو. ده وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له همکارۍ پرته ثبات نشي ټینګېدای. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیا له پوروشینکو سره خبرو ته چمتو ده. لاوروف ویل مسکو د کیف او د سیمې هیوادونو ترمنځ خبرو او جوړجاړي ته درناوی کوي. د نوموړي په وینا دا د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره مهمه ده. لاوروف زیاته کړه چې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات له ستونزو خالي نه وو، خو روسیه به د اوکراینیانو د انتخاب درناوی وکړي. په مصر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکول پای ته ورسېدل. دا په دې هیواد کې له هغې وروسته چې پاوز منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، د ولسمشرۍ لومړني انتخابات دي. په رای ورکونو کې یو د عرب لیګ مشر نبیل عربي وو.
الامور ماشيه تمام الذي يقرر هذا هم
دایوی هرت سمروان دي. هغو چې د بهیر په اړه قضاوت کول ټول د عرب لیګ دي، او مصریان هغه چې د دې بهیر په اړه قضاوت کوي ټول د عرب لیگ دی، او مصریان نه دي. خو زه د یو مصری په توګه نه غواړم تبصره وکړم. غالب ګمان دادی چې د دې انتخاباتو ګټونکی به د پاوز پخوانی جنرال عبدالفتاح السیسی وي. نوموړی په 13 جولای کې د محمد مرسی له لرې کولو او د اخوان المسلمین ډله له ځپلو وروسته تر ډیره په مصر کې واکمن وو. امنیتي ځواکونه تر ډیره اخوان المسلمین ډله ځپلې ده. د دوی سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نورې بندیان دي. دا مهال د اخوان المسلمین تر زرو زیات پلویان په اعدام محکوم شوي. او وروستی خبر دا چې د سوریه حکومت اعلان کړی چې په دمشق کې د اردن سفیر بل د هیواده وباسي. د سوریه دولتي ټلویزیون پر نوویل د بهرنیو چارو وزارت به د اردن د ورته اقدام په جواب کې د دې هیواد شارج دافر ته له دمشق څخه د وتلو امر وکړي. اردن د دوشنبه په ورځ په عمان کې د سوریه سفیر بهجات سلیمان ته امر وکړ چې په 24 ساعتونو کې له اردن څخه ووځي. د نوموړي د ایستل کېدو سبب اردن ته پرله پسې سپکاوی بلل شوی دی. بهجان سلیمان د اردن پر حکومت تیر کال له دې کبل انتقاد وکړ چې د سوریه د حکومت د اپوزیسیون د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. داود افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې په دې وخت کې چې لرو واورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په نوی ډیلی کې یو پاکستانی وسلواله ډله تورن کړ چې تیر ونې په هرات ښار کې د هندستان پر قونسلګری د وسلوالو بریټ پلان کړی وو. ښاغلی کرزی دا څرګندونې له یوې هندۍ ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې کړي. په دې اړه فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې مهم ټکی اجمل اندوړندې کوي.
ولس مشر حامد کرزی د لشکری طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورنه کړی چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هندوستان پر سفارت برید کې لاس ترلود. نوموړي دا پاکستانی وسلواله ډله په داسې حال کې د هند پر کنسلګری په برید تورنوي چې ټاکل شوی د پاکستان صدراعظم نواز شریف د هندوستان له نوي صدراعظم منموهن سنگ سره نن خبرې وکړي. دا هندوستان دا هډلاین سټوډیو تلویزیونی شبکې ته ولسمشر حامد کرزی ویلي د هغه معلوماتو له مخې چې و برخې د ویل ویدیسي استخباراتي ادارې له خوا راکړل شوې د دې برید تر سره کوونکې د لشکری توي بدله ده. ولسمشر کرزی ویلي افغانانو دا پیخه هم داسې غندلې لکه د هندوستان خلکو چې غندلې ده. ولسمشر کرزی چې د هند نوی صدر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په نوې ډیلی کې زیاته کړې ده دا یو ډیر سرګند تورېستي برید و. که څه هم په دې برید کې چې په درنو وسلو سنبال کسان په هرات کې د هندوستان کنسلګرۍ ته نږدې ودانۍ ته ننوتل هندي ډیپلوماټانو ته زیان ونه رسېده خو د وسلوالو سره په جګړه کې دوه افغان پولیس ټپیان شول. د لشکری طیبه پر وسلواله ډله په 2008 کال کې د هندوستان په تجارتي ښار ممبئی کې د هغو بریدونو ملامتي هم اچول شوې چې پاکستانی وسلوالو په دې ښار کې اصول شپږ شپېته کسان ووژل او د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه غوڅې کړې. د فرانسې خبري اژانس ځینو څېړونکو په حواله وایي چې په هرات کې د هندوستان پر کنسلګری برید په پاکستان کې د هغه هندوستان ضد عناصرو کار دی چې غواړي د دې هیواد د نوي هندو نشنلست صدر اعظم نریندر مودی اراده وارسوي. نریندر مودی د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د پاکستان په اړه سخته ژبه کاروله خو په انتخاباتو کې تر بریا وروسته یې خپل دریځ یو څه نرم کړ. نوموړي وسویلي د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي. ټاکل شوې ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال په نوې ډیلی کې دی د هند له نوي صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې وکړي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد صدر اعظم د هندوستان د یو صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي.
زموږ غږ له آزادې راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو اوس هم جناقه الکوزي ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې او ورپسې به د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خپور شي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په باګرام کې د هغه د سرګندونو او د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره یې د نکتنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې. فارن پالیسی خبرونه په دې اړه لیکلي جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته په خپل دې سفر کې زیات شمیر پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. ورسپانه لیکي د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې جمهور رئیس اوباما افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې تر ډیره حده د خپلو پوځیانو په فکر کې او نه د سیاست په فکر کې. فارن پالیسی خبرونه په باګرام کې امریکایي ځواکونو ته د جمهور رئیس اوباما د خبرو په اړه لیکي زیات شمیر پوځیانو ته ممکن د جمهور رئیس اوباما دا سفر افغانستان ته د هغه وروستی سفر وي. خبرونه لیکي سپینې ماڼۍ او پینټاګن په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر پر سر اختلاف لري. جک پوړي امریکایي پوځیان له حکومت څخه غواړي چې شاوخوا 15,000 امریکایي عسکر باید له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. دوی وایي لږ تر لږه په دې هیواد کې د 10,000 امریکایي عسکر وړتیا ده، خو د جمهور رئیس اوباما اداره وایي یو لږ شمیر یعنی د 3,000 او 15,000 ترمنځ عسکر ممکن په افغانستان کې پرېږدي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت او د عسکرو د شمیر په اړه پوښتنه شته، خو بیا هم جمهور رئیس اوباما فرصت لري چې د جمهور رئیس کرزی د کار تر وروستیو ورځو پورې له هغه سره همکاري وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم په همدې اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته سفر وکړ. جمهور رئیس اوباما د خپل پوځیانو په منځ کې ویل لنیم ملیون زیاتو امریکایانو په پوځي او ملکی جامو یا یونیفورمونو کې په افغانستان کې خدمت وکړ او په دې هیواد کې پرمختګ د دې خدمت نتیجه ده. واشنگتن پوسټ لیکي جمهور رئیس باراک اوباما له حامد کرزی سره ونه کتل او دا ځکه چې د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې خړپړ دي، خو د ټلیفون لارې خبرې وکړي. جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړي دور د بری او د افغان امنیتي ځواکونو د توان ډیره ستاینه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د ملي امنیت د سلاکار بن رودس سرګندونو ته اشاره کړې چې وای افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما سفر افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد لري. ورسپانه لیکي جمهور رئیس حامد کرزی په 2013 کال کې هغه مهال باراک اوباما حیران کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه او دا کار یې راتلونکي جمهور رئیس ته پرېښوده.
د ازادۍ رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو مجله په پیل شوې خبرونه کې د رابندرانات ټاګور یو کیسه اورئ چې څېړنوال زین الله منلی پښتو کړې ده. د افغانستان د تیاتر له ځوان لیکوال او ممثل جاوید عابد سره د ده د هنري فعالیتونو او په کندهار کې د ډراماتیک هنر د وضعیت په باره کې مرکه لرو. نورګل شفق د اوسنی کهول له یوه محبوب سندرغاړي حیات افغان سره د هغه د هنري ژوند او فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د تیرې سې شنبې په ورځ د نامتو شاعر ابوالمعاني مرزا عبدالقادر بیدل د درې سوم تلین په مناسبت په کابل کې یوه علمي غونډه وشوه. دې غونډې ته چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجددي، د جمهوري ریاست سلاکار پوهان نعمت الله شهرانی، په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر سرمحقق زلمی هیوادمل او ګڼ شمېر نور علمي شخصیتونه ورغلي وو. جمهور رئیس حامد کرزي په خپل استولي پیغام کې میرزا عبدالقادر بیدل د دري ژبې د هندي سبک یو ډېر لوی شاعر بللی چې د بیخي نوي لید څښتن دی. له بلې خوا د میرزا عبدالقادر بیدل د وفات د درې سوم کال په ویاړ د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین د کابل د مکروریانو د سیمې یو واټ د میرزا بیدل د مرشد شاه کابولي په نوم ونوماوه. ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی په کابل کې د موزیم د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د افغانستان د ملي موزیم له لسګونو زره لوټ شویو آثارو څخه تر اوسه پورې 9404 اویا ټوټې لرغوني آثار بیرته ترلاسه شوي دي. ښاغلی مسعودی وویل چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د تنظیمي جنګونو په موده کې د افغانستان ملي موزیم او ولایتي موزیمونو ته نه جبران کېدونکي زیانونه واوښتل او په لسګونو زره آثار لوټ شول چې په تیرو څو کلونو کې د یونسکو او دوستو هیوادونو په مرسته د افغانستان دولت توانېدلی چې کابو 9500 ټوټې لوټ شوي آثار بیا مومي او هیواد ته راستانه کړي. پکتیا پوهنتون علمی او ادبی بهیر په نوم فرهنګي ټولنې خپل کار پیل کړ. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي رئیس پوهنیار یار محمد پکتین په دې اړه رسنیو ته ویلي دي چې دغه فرهنګي مرکز د محصلانو د علمي، کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د زیاتېدو او د ځوانو استعدادونو د غوړېدو په مقصد پرانستل شوی دی. د دې مرکز د فعالیت په لومړۍ غونډه کې د پکتیا پوهنتون دوو استادانو عارف الله حق پرست او اسماعیل لاروی او دغه راز په فرهنګي چارو کې یو شمېر فعال او محصلانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول. پکتیا پوهنتون اوس مهال اوه پوهنځي لري چې کابو 4500 محصلان پکې په زده کړو بوخت دي. په بامیان کې یو موزیم او یو فرهنګي مرکز جوړیږي. د باختر آژانس له راپور سره سم جنوبي کوریا ژمنه کړې ده چې په بامیان کې د یو موزیم او کلتوري مرکز په جوړولو کې د څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کوي. د دغو فرهنګي مرکزونو د جوړولو کار به سږ کال پیل او په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ شي. په جلال آباد کې د مازدیګر خپرندوی ټولنې لخوا 4 نوي کتابونه له چاپه راووتل. په دغو کتابونو کې د ژوند رازونه د شرف الدین عظیمی ژباړنه او طاقت بخونکي فکرونه د مصطفی صفا لیکنه او ژباړنه ده چې دغه دواړه آثار له روحي علومو سره تعلق لري. په دې سربیره د ویکتور هوګو د ژوند افکارو او آثارو په باره کې یو اثر چې مصطفی صفا تلیف کړی دی او دلته هر ګل د وینو رنګ اخیستی په نوم د عزت الله ځواب د شیرونو ټولګه د مازدیګر خپرندوی ټولنې دوه نور تازه چاپ کړي کتابونه دي. په کابل کې قلم ټولنې د ځوان لیکوال او ژباړن محمد واصل وصال د ادبي خدمتونو د قدردانی غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې د تیرې پنج شنبې په ورځ د افغانستان د قلم ټولنې په دفتر کې وشوه، یو شمېر لیکوالو او د ادبیاتو مینوالو د ښاغلي وصال په فرهنګي هڅو رڼا واچوله. د قدردانی په دې غونډه کې ښاغلي وصال ته د هیواد د مختلفو ولایتونو د اتو اجتماعي او فرهنګي ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د محمد واصل وصال یو ناول چې د مینې خزان نومیږي، د ادبي ټوټو یو ټولګه چې رنګینې لارې نومیږي، او د لنډو کیسو یو کتاب چې ستا په نوم یې نوم دی خپره شوی دی. هغه د حیاناک او میډیا په نومونو دوه ناولونه له اردو راژباړلي او خپره کړي دي. وروستای خبر دا چې تیر اونۍ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کتابونو نندارتونونه جوړ شول. د اونۍ په پیل کې د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د کتابونو یو نندارتون پرانستل شو چې پکې د فاریاب د لیکوال او شاعرانو تازه چاپ شوي کتابونه نندارې ته وړاندې شول. دغه راز د لغمان ولایت په مرکز کې د کتاب او مطالعې د اونۍ په مناسبت د کتابونو یو نندارتون پرانستل شو. له بلې خوا د تخار په مرکز تالوقان کې په زرګونو کتابونه په یوه نندارتون کې کېښودل شول چې د مطالعې د فرهنګ له غوړولو سره مرسته وشي.
په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ مشاعره اوس د دغه ولایت د کلتوري ژوند په یوه سیمبول بدله شوې ده. د سژنی ریډیګل په باره کې د اجمل آریان د ریپورت د اورېدو بلنه درکو.
په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. سندرې خو ډېرې ویل کېږي، مګر د کندوز سندریز او سمسور چاپریال چې د فطرت سندرو ته کم رنګ او خوند ورکوي، نو دا شاید د ریډیګل له برکته وي. خو اوس د پسرلي او د ریډیګل د رنګونو ډکه دغه سیمه یو ځل بیا په شاعرانه سندرو مترنمه شوه، او د هیواد له مختلفو سیمو څخه لسګونه فرهنګیان د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې په بلنه د ریډیګل کلنۍ مشاعرې ته د دغه ولایت په مرکز کې سره راټول شول. په کندوز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر په خپل خبرو کې د دغه مشاعرې په اړه وویل، موږ غواړو چې د دغه شان مشاعرو په جوړولو سره مختلف قومونه له یو بل سره رانږدې کړو.
ریډیګل مشاعره خو د تیرو اتو کلونو را پدې خوا کندوز ولایت کې پسرلي ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. خو دا تیر دوه کلونه د ولایت مقام او اطلاعات فرهنګ ریاست د دې غونډې په تمویل کې زموږ سره مرسته کوي. دې مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
پامیر زیاته کړه چې له دوه کلونو را پدې خوا د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندوز ولایت لخوا ورکول کیږي، چې سږ کال هم دغې سترې مشاعرې ته د هیواد له مختلفو سیمو لکه تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، کابل، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. دغې مشاعرې چې په خپل ځولۍ کې یوه نړۍ د سولې، بیا رغونې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د فرهنګیانو لخوا ډېره وستایل شوه. محمد اسماعیل چې دغه مشاعرې ته له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان غونډې کولی شي د ولسونو ترمنځ سوله او ورورولي لا هم زیاته کړي او نفرت له منځه یوسي.
نننۍ غونډه یقینا چې ډېره یو ښایسته او پرتمینه غونډه وه چې موږ چې څومره امید لرو د هغې نه هم زیات خلک راغلي وو، ځکه چې په لنډ وخت کې دا غونډه موږ تابعي وکړله چې د کابل نه او د ننګرهار او بغلان او مزار شریف نه خلک راغله د تخار پورې.
د دغې مشاعرې بل ګډونوال ژورنالیست او لیکوال عبدالودود واحدي هم په شمال کې د مشاعرو جوړول د علم او ادب د پرمختګ په برخه کې یو ستر ګام وباله.
پسرلي ادبي کلتوري ټولنې لخوا د ریډیګل ترنامه لاندې کلنۍ مشاعره جوړیږي، او دا ډېر یو ښه فرصت ده هغه شمېر لیکوالانو او شاعرانو ته چې دوی سره راټول سي او خپل شعرونه له یو بل سره شریک کاندي او خپل ذوقونه سره شریک کاندي.
د یادونه وړ ده چې په کندوز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې د دې ترڅنګ چې هر کال د ریډیګل مشاعره جوړوي، ګڼ شمېر فرهنګي کارونه هم پر مخ وړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
سورسی لمخه د ملالی یوسفزی یو انزور چې د انګلستان یو تکړه انزورګر استلیو په څباندی یو لک ډالرو و پلورل شو. د سعودي عربستان عرب نیوز ورځپاڼه په دې باره کې یو ریپورت خپور کړی چې خلاصه یې وژمه رشیدی لولي.
د ملالۍ یوسفزۍ یو تصویر چې یو بریتانوي انزورګر ایستلی دی، تیرونی په نیویارک کې په څه باندې یو لک امریکایي ډالرو وپلورل شو. د نجونو د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ چې دوه کاله پخوا د سوات په مرکزي ښار مینګوره کې طالبانو وویشته خو ژوندۍ پاتې شوه، اوس د نړۍ له مشهورو کسانو څخه ده او د هغې د انځور لپاره د دومره لوړې بیې په ورکولو کې د ملالۍ نړیوال محبوبیت بې برخې نه دی. د عرب نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د ملالۍ یوسفزۍ انځور چې برتانوي انځورګر جان تان یوب تیر کال ایستلی دی، تېره اونۍ په نیویارک کې په $1,500 وپلورل شو. جانتن یو وایي چې دغه انځور تیر کال چې ملالۍ یوسفزۍ د انګلستان په برمنګهم کې زده کړې پیل کړې وایست. دغه انځور تیر کال په لندن کې د جانتن یو د انځورونو په یوه نندارتون کې کېښودل شو او د لیدونکو توجه یې جلب کړه. ملالۍ وړم کال چې 15 کلنه وه په داسې حال کې وویشتل شوه چې په سوات کې مکتب ته روانه وه. دا چې په سر لګېدلې وه څو ورځې د مرګ او ژوند په پوله ولاړه وه، خو بخت بیدار و او ژوندی پاتې شوه. دی چې د ماشومتوب په عمر کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه پیل کړه او د ترهګرو له اختارونو ونه ویرېده، د خیر او نیکمرغۍ لپاره د خپلو شجاعانه هڅو په خاطر د نړۍ د مختلفو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د نړۍ د ترګردو زړورې نجلۍ لقب ورکړی دی. انځورګر جانتن یو د ملالۍ یوسفزۍ د انځور په باره کې په یوې تازه مرکه کې ویلي دي چې ده غوښتل چې د ملالۍ غیر عادي دوه ډوله والی انځور کړي. دا له یوې خوا ماشومه ده او له بل خوا ډېره هوښیاره او پیاوړې ده. د جانتن یو په نظر د ملالۍ هوښیاري د ځان لپاره نه ده، بلکې د نورو انسانانو او نورو نجونو لپاره ده. جانتن یو په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د ملالۍ یوسفزۍ د انځور تر ایستلو له مخه یې له دې سره په خبرو ډېر وخت ولګوه او د دې ژوند او افکار یې مطالعه کړل. کله چې دغه انځور بشپړ شو او ملالۍ وکوت، نو هغې وویل چې هو، ما ته هم ځان همداسې ښکاري لکه په دې انځور کې چې یم. انګریز انځورګر جانتن یو چې په خپل هنر کې ډېر شهرت لري، اعلان کړی دی چې د ملالۍ د انځور د پلورلو له درکه ترلاسه شوي پیسې هغو خیریه مؤسسو ته ورکوي چې په نایجیریا کې د نجونو د تعلیم په چارو بوختې دي. په وروستیو کلونو کې په نایجیریا کې د بوکو حرام په نوم یوه ډله راپیدا شوې ده چې له القاعده سره تار لري او د نجونو د زده کړو مخالفت کوي. دې ډلې په وروستیو ورځو کې شاوخوا 300 مکتب نجونې وتښتولې او مشر اعلان وکړ چې دغه نجونې د وینځو په حیث په هر هغه چا خرڅوي چې اخلي. د بوکو حرام ډلې له مفکورو او عملونو سره په اسلامي دنیا او نوره نړۍ کې سخت مخالفتونه را پیدا شوي دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په وروستیو لسو دولسو کلونو کې چې رسنۍ سیاسي او ذوقي ازادۍ ډېرې شوې او د افغانانو په اقتصاد کې بهتري راغله، د افغانستان په موسیقي کې هم ډېر تحولات راغلل او نوي ستوري وځلیدل. حیات افغان د افغانستان د موسیقي د اسمان یو نوی او ځلان ستوری دی چې زموږ همکار نورګل شفق ورسره دغه مرکه کړې ده.
حیات افغان صاحب، ول خو کراغلاس درته وایم چې راغلی. پښتنه بم ورسره وکم چې څنګه حیات ماشوم وای او اوس څنګه حیات افغان شوی یی؟
ډیره مننه. دا چې د وخت تیرېدو سره اول سړی ماشوم وي، نو بیا زلمی شي، نو زلمی ته ماشوم نه ویل کیږي. نو د دې د وجه مې تخلص بدل کو افغان میکو. او ما نو یې خو دا 61 ولای خو پخپلا ما خو خالی حیات نومو بیا دوی حیات ماشوم کړو.
نو دا خبر نه مداسې ښکاری چې ماشوم توب نه مو سندری ویل پیل کړی. څنګه اوله سندره به مو په څو کلنۍ کې ویلې؟
اوله سندره خو مې یو لس کالو به ما
د هغه وخت کومه داسې سندره دی یاد ده چې ویلې دی وی؟
او ویلې مې ده بالکل، د تبسم صاحب شعر ده، انور تبسم د زازای سیمه ده، ډېر تکړه شاعر ده. مغه شعر مې له ده ډېر ضرب بدل شي جانانه، که ګلاب داسې به پاڼې پاڼې تل شي جانانه. دا شعر مې په مغه وخت کې لیو.
د دې په څه ډول طرز ویلی و؟ ځکه دا خو غزل نه دی کنه، یو خاص فورم لري. که هغه طرز یې ووایي څنګه دې ویلی و؟
ډېر ضربا بدل شي جانانا، لکه ګلاب داسې به پاڼې پاڼې تل شي جانانا. ډېر ضربا بدل شي جانانا، لکه گلاب داسه بپانه پانه تلشه جانانا.
شا ډیر ښه. افغان صاحب څه ډول سندرې مو خوښیږي چې وی وایې؟ ځینې خو ما هم اورېدلې دي.
سندرې خو ډېرې ما ویلې دي او کومې چې خوند راکوي، غزل ډېر خوند راکوي.
بیا شاعر مو خوښیږي که شعر مو خوښیږي؟ ځکه ځینې کسان وي شاعر یې خوښیږي که نه، او تل د هماغه کس شا نیسي. تاسې څنګه ښه شعر پسې ګرځئ که بس؟
نه، شعر مې خوښیږي. مې سر د پاسه سر وي نو چې شعر ښه وي هغه مې ډېر خوښیږي.
یعنی په دې پسې نه یې چې شاعر څوک دی، خو که ښه شعر دې پیدا کړه چې د هر چا وي.
هر چا وي، بالکل. شعر خوښوم په خپله باندې، زحمت پرې باسم.
هغه د چا خبره کله دې چې زړه اوبه ور باندې وڅښلې، بیا یې نو
وایم نو به اتمن ښه وي.
ښه، نو تر اوسه د کومو شاعرانو شعرونه ډیر ویلي دي او ولې دي ویلي؟ علت یې په څه کې و؟
افغانستان خو ډیر شاعران لري، خدای دې لري. پیر محمد کاروان شو، صابر ملنګ دی، حکیم جان پریادی دی، انور تبسم دی، اکا خان هلال دی. دو شاعری میں اس پر ویل نه.
ښه، راځي اوریدونکو یو څو شی به د افغان صاحب ځینې سندرې سره واورو، نو و به پوهیږي چې دوی څه ډول سندرې وایي.
اخلما پلارا قدمنا ستڑی ستڑی، قدمنا ستڑی ستڑی، پاتشوی میں دشن دے ارمانو نا ستڑی ستڑی، دابی و صدابی کسیار دی من شاجنے پخانانو کی دی پلوری، پلار دی من شاجنے، پلار دی من شاجنے، مخبتا و دست پر میں خوری، پټاو د سپوږ مې خورې، دوګو خلکو دیو دی سترګې خو ګورې، سترګې نا سترګې نا سترګې نا راړوي، تریو دی تندای دی وړې، په وړه کې سادې بدرا نسل گئے دی وړې، پتا کې جند چا چا پیر د هرې خانخ دی دی جوتا، زرد شم خستا افغانستان اف دی دی جوتا، للو للو ندی قربان شموره، تم لی موت میں نظری موره، تاشو گری زهیر ولی نشان.
پرخیام چه دیر خیستا سندری مویلی دی. یو بلا پختنم دادا چه زینی سندرغالیشتا دی، فرزن وست پخپل ناری نده، خو ناری نده شیر وایی الک خیستا دی او نپویگم دی الک ما نزرگی وڑه دی که چنگ چنگ، فکر نکوی دقاسی سندری بیا چی کنجلی وایی خو خیر دی
او
کالک یا ناری نده سندرغالی یو نارینه ته دغه سی خطاب کوي څه ورخاله تاسو؟
د دغه سی ډیر سنرغالشته دي، خو ما تر اوسه خپل نه وایم نه خوند را کوي.
په اوس وختونو کې زیاتره سنرغالي هڅه کوي چې د دوی دغه کومي سندري چې دي دا باید په اصطلاح ویډیو کلیپ هم ولري، کنه ځکه نن سبا تلویزیونونه دي، غږ خو راډیو لارې خپور شي، خو تلویزیون کې بیا یوازې غږ نه کیږي، کنه څنګه تاسو هم په خپل ویډیوګانو مکار کړي په سندرو؟
هو، ویډیوګان هم څلور دانه جوړې د ارا روانه سندر میم رازی د مور په اړه ده، شاعر د مجیب رحمان سبون، مور غزل را کړه ده، ډیر خپل مې یل ده، تخواري مې پکړه ده، او اوس ویډیو باندې لګیا ما ویډیو ورته کوم.
یو سندر ده ایتاس ګلاب ګلاب غنچا غنچا د نازولې جان
د
امام خدای ما ډیر خوښیږي، نو یو څو شی به تاسې نو واورم چې په خپل غږ کې وای راته یې ندلته ترنم کې
سما ده. گلاب گلاب غنچا غنچا دے نازولے جانان، خدا یاد نظر مکڑی خکلے جانان، جانان میں کئی دخ پلو نا پردیکڑم نو چا دے، کئی پاگلو لیونے کڑم نو چا دے، سمرا په آسان می مندل جانا، خدایا د نظر مکړي خپل جانان، جانان می ګلاب ګلاب غنچا غنچا ته نازولې جانا،
افغان صاحب د پکتیا د زیاتره شاعرانو شعرونه تاسو ویل دي. په پکتیا کې خصوصا ځینې داسې غرانه سندر یا ځینې کلیوالي سندر هم شته دي چې اوس ځینو سندرغاړو یعنی په نوي ډول یا نوي موسیقي سره ویل دي. داسې کومې سندرې دې هم په پام کې دي یا کومې مو ویلې یا مو په راتلونکي کې په پام کې دي چې هغه مو وایي؟
او د پکتیا اتن د یو لکه پورې ورې سره ولاړ وي کنه اتن کې وایي مغه سوال جواب دی مغه می ویل دي.
داسې یو دوی ویل شي چې دا څه ډول وي؟
نو ولې نه نبی رحمان زازی لیکلې وي وای وا دے وشتا ماما یم دے پوداشلا موشلا موستر گوشواما ت چیزی پکتیا تازا ما سلام بایو سے یو سے خو گشنا تا.
واو ادم په کیسټ کې مشته.
او کیسټ کې مشته دا اتنی سندره ډیره ښه سندره ده.
ښه ډیره ښه مو ویلې. ښه نور څنګه داسې کومې کلیوالې زړې سندرې شته چې یعنی پوره کېدو دي که نه او تاسې غواړئ هغه بیرته نوې موسیقي سره ووایئ چې ژوندی پاتې شي؟
او داسې شعرونه ما اوس تر اوسه پورې نه دی هغه کړی خو انشاءالله اراده مې دي وته چې را پیدا یې کړو.
افغان صاحب ځینې کسان وي فرزن اوس هم موږ په ټولنه کې سندرغاړو ته هنرمندانو ته داسې په ښه سترګه نه ګوري. تاسې کله داسې کوم چلند سره مخ شوي وي چې دردیدلي وایه ویلي مو وایي چې کاش دغه سي چلن نه کېدلې؟
شته دي داسې خلک شته خو همغه سي خلکو ته مونږ ګورو کنه ځنه ځنه خلکو سره مونږ پروګرامو ته نزو کوم مینوال می چې دی خپ درندوالی می بوزي خم میونه زوی بس مشکل نه دی راغلی اوسه پورې ماته.
ښه وروسته کې څه خبرې کلرې او راتلونکو پلانونو په اړه مراته وغږیږي څه کوي څه کارونه بوکې په راتلونکي کې؟
بس انشاءالله درس په وایو له وطن سره به مینه کوو.
نو درس مو نه دی ویلې که څنګه؟
درس مې ویلې ده خو کم ویلې ده.
ښه
اوس لګیا ما وایم.
ښه او د خپل هنر په برخه کې به څه وکړي؟
بس بلو مینوالو ته سندری وایو ښه ښه غزلې.
ښه ښه بس مننه کامیاب اوسې.
کور ودان مننه.
سرب پرو جامی توری پدریا بوسی کی پورے پدریا بوسی کی پورے نخوار ابو کی گرمی داد جانان میں پردیسی داد جانان میں پردیسی دان نچ جانان میرا بزرشی ساسرا باندیوشی ساسرا باندیوشی چختنا مہربان ش چختنا تو غریب دے او تو خان دے دا دنیا یو امتحان دے دا دنیا یو امتحان دے ترن سو خالی لا سنا بس تیری گدا خوندنا بس تیری گدا خوندنا یو متن یو
جاوید عابد د ډراماتیکو هنرونو لیکوال دی، د تیاتر ممثل دی، د ډرامو ډایرکټر دی او نن سبا په کابل کې د ښکلو هنرونو په پهنسی کې د تیاتر څانګل ولی. البته دا خبره نه پټوي چې د تیاتر د تحصیلي څانګې په 12-13 مضامینو کې یوازې یو مضمون له عملی او نظری تیاتر سره تعلق لري. جاوید عابد د خپلو هنري هڅو په خپل ولایت کندهار کې د تیاتر او نورو ډراماتیکو هنرونو د وضعیت او په ټول هیواد کې د تیاتر د حالت په باره کې مرکه را سره کړې ده. دی وایي
عموما خو حالت ټوله تیاتری دی، د ټولو انسانانو حرکات تیاتری دي. دا چې اوس یو خاصه برخه ور کړې ده تیاتر ته دا بیا بېله مسله ده.
شکسپیر وایي دنیا یو سټیج ده او موږ یې لوبغاړي یو. تاسو دا ویل غواړئ؟
بله، زمدا خبره ده. د تیاتر سره مې علاقه هغه وخت پیدا شوه چې زه لا ډېر کوچنی وم. هغه نمک یا هغه توم نه چې تیاتری یا ډراماتیک و په ما کې لږ چې موجوده وه، کله کله به ما د ملګرو سره جوابي کوله او د دې تر څنګ به کله کله یوه نیمه ټوکه هم کوله. نو یوازنی شی همدغه و. کله چې په کندهار کې د اوسنی دولت سر سو، نو په دغه وختو کې د بنوا فرهنګي ټولنې پنځمه کلیزه چې دیارلس سوه دوه اتیا یم کال و، د دغه سټیج باندې د یوې ډرامې غوښتنه وسول. نو د شاه محمد یارمل او حکمت الله څرک په نامه دوه ډېر تکړه ممثلین د کندهار، هغوی یو بل کس ته هم ضرورت و. زه په لسه کې وم او یا څرک صاحب رالی ربسې چې ویل ته راسه زما سره پر دې سټیج کار وکړه، کله کله زه تا وینم ته څه ټوکې کوې. په هماغه ورځ چې پر سټیج باندې زه راڅرګند شوم، د خلکو د چکچکو سره یو ځای او هلته چې کوم څه ما وویل د ډیالوګ له لارې، نو خلکو تشویق کړم ما تصور وکړي چې دغه اړخ د هنر هم لږ شي یو څه دی. نو یو نیم دوستانو په خاصه توګه محمد یار یار و دې اړخ ته ډېر تشویق کړم، همدغه دوه ملګرو د دې سره سره زموږ نورو ملګرو تشویق کړم. زما قرار علاقه ورسره پیدا کېدله. د علاقې سره سره مې یو نیم معلوماتونه هم ترلاسه کوله، یو نیم لنډ ورکشاپونه مې هم ترلاسه کوله. دغه وجه وه چې په کانکور کې مې د درېیم انتخاب هم ښکلي هنرونه تیاتر څنګه وکړله.
او په ښکلو هنرونو کې دې د تیاتر څنګه انتخاب کړی؟ کامیاب اوسې. په قندهار کې د تیاتر وضعیت څنګه دی په دې تیرو لسو دولسو دیارلسو کلونو کې؟
نظر و پخوانیو وختو ته ډېر تدریجي پرمختګ په کښې رالی. په تیاتر کې که څه هم د تیاتر سینما ممثلین او اکثره کارکوونکي ټول اماتور و، خو په څومره اندازه چې شاید د ضرورت احساس کېدی هغه تش دغه خلکو په اماتور ډول ډکه کړله. یو نیم سیریالونه یې جوړ کړله، یو نیم لنډ فلمونه مستند فلمونه یې جوړ کړله، ډرامې یې وکړلې او ورسره په څنګ کې یې په فیسټیوالو کې د کابل ګډون وکړي. نو زه دا تصور کوم چې 50 په سلو کې دغه تشه دغو نوو ځوانانو په خپل هنر باندې ډکه کړله.
په قندهار کې د تمثیلي هنر د فعالیتونو په حیثه کې په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو څه په تفصیل خبرې وکړئ.
بالکل، په لومړی کې د کندهار نندارې لخوا یو فلم جوړ شو د زما خور په نامه. دغه فلم په اصلاح اوایل و د فلمو د جوړولو
د ولسمشر کرزي په زمانه کې.
بله بله، د دې څخه په راوروسته کې یو تعداد مستند فلمونه جوړ شول چې هم همدغه کندهار نندارې جوړ کړله چې پر فوټبال د کندهار پر فوټبال یو مستند فلم جوړ کړي. بیا په دا وروستیو کې یو تعداد ډرامې هم جوړې سولې چې هغه دوامداره وي چې د ټولو نومونه نسي یادېدلی، هم همدغه کندهار نندارې تولید و چې کندهار ملي ټلویزیون ته یې دا خپلې ډرامې ورکولې. وروسته بیا کندهار ننداره دوه ځای سوله چې بیا یو ځای کندهار فلم مرکز و. کندهار فلم مرکز دوه سریال جوړ کړله چې یو د ارمان سریال په نامه و، او بیا په دا وروستیو کې اوس د اوښکې تر عنوان لاندې یو بل سریال مکمل کړي. لومړنی سریال چې د ارمان سریال په نامه و هغه شپاړس قسطه و، او دغه اوسنۍ د اوښکې تر عنوان لاندې چې دی دا چې ما کوم وخت وي هغه وخت تقریبا دولس دیارلس حصې بشپړ شوې وې. په مجموع کې کندهار خپله ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په څو فیسټیوالو کې د کابل ګډون کړی دی چې په مجموع کې د هیواد ګوټ ګوټ ته یې سفرونه وکړله. په خاص توګه په څلورو ولایتو کې د زون په ساته روزګان ته، زابل ته، هلمند ته، چې د دې سره سره یې ځینې لنډې ډرامې تصویري کړلې چې ډېرې مفید او ډېرې موثقي دي. او د دې تر څنګ یو تعداد لوبغاړو له هنره په اصلاح فاصله ونیوله، یو تعداد نوي راله چې دغه حالت نو بیا یو څه د کندهار د هنر په اصلاح دغه کور یو څه متزلزل کړي.
شغله عابد، څو کاله پخوا د افغانستان له مختلفو ولایتونو د تیاتر ګروپونه راغلي وو کابل ته، له کندهار هم راغلي وو. هلته مې بیا یادېږي چې هغه د کندهاري ګروپ هغه د ښځو ممثلانو کار به هم نارینه و کوو. څنګه دا لړۍ لا روانه ده؟
متاسفانه دا لړۍ لا روانه ده. تر دې مهاله چې موږ په نارینه ممثلینو کې لا اکاډمیک څوک نه لرو، نو تاسو پوهیږئ چې ضرور به د ښځینه واړه لا هم کمزوري وي. حالات تر هغه نور بچول په هیواد کې په خاص ډول په جنوب کې. خو بیا هم ځینې وختونه په ځینو وختو کې له داسې حالات څخه موږ استفاده کوو چې مثلا یوه ښځینه ممثله په ډېر زحمت پیدا کوو، نو که چیرې پیدا نسی بل اوس هم هغه حالات دي چې کله کله پر ځینو سټیجو باندې د ښځینه پر ځای نارینه کاروو.
یو سلو یو کال پخوا په 1913 میلادي کال کې په اول ځل په هندوستان کې فلم جوړ شو. نو هغه اول فلم چې وو یا هغه اول فلمونه چې وو ښځینه هنرمندانې نه ورته پیدا کېدې، اداکارانې بیا به نارینه وو د ښځو کار کوو. نو په دې حساب باندې په افغانستان کې اوس هم د هند یو سلو څو کاله پخوا حالت دی، مرحله ده.
بالکل بالکل وایلس.
شغله عابد، افغانستان کې د تیاتر پروګرامونه خو ډېر لږ شي، خو په ځینو مواردو کې چې ما لیدلي دي یو شي ته زه متوجه سوی یم، نه پوهېږم تاسو سره سره موافق یاست که نه، د خلاته د حرکاتو محدودیت. مطلب مې څه دی؟ اوس بوډاګان یو قسم حرکت کوي په طبیعي ژوند کې، ماشومان بل رقم حرکت کوي، ځوانان بل رقم حرکت کوي، د مقام خاوندان یو ډول ګامونه اخلي او بې وسه خلک ممکن بل ډول ګامونه واخلي. مثلا سپین ږیری به یاد کو د ډېر عمر خلک، هغوی که چیرې مخړی نو ورو ورو به داسې غاړه کژوي، له هغوی سره دا وس نه وي چې زر د ځوانانو غوندې داسې وګوري، یا به ورو ورو داسې ملا را اړوي بیا به شاته ګوري. ګوره بوډاګان دا کار کوي. یا فرضاً سپین ږیری چې راولاړی شي په چوکۍ باندې، نو اول به دواړه لاسونه هم دا د چوکۍ په دې بازوګانو باندې کښیږدي او داسې ورو ورو به راپاسي. دا حرکات دي. زه داسې احساس کوم چې په افغانستان کې په تیاتر کې او په تمثیل کې د حرکاتو ډېره تنوع نه وي. دا څنګه دا زما احساس په ځای دی؟ البته ما ډېر زیات ورغلی هم نه یم، دغه نیوکه تاسې هم راسره منئ او کینه منئ.
مسله دا ده چې که ډرامه پر درو برخو وویشو، زمان مکان او عمل، نو شکسپیر هغه پر عمل ډېر ټینګار کړی دی. تاسو ویل چې سپیژری کله مخ خړوي نو هغه باید لږ تر لږه 45 ثانیې یا 50 ثانیې پورې په دغه ګرځېدو کې وخت ونیسي. نو ځوان باید نظر و هغه ته د خپل حالت باید ژر تبدیل کړي. دا یو واقعیت دی. کله چې د کیمرې د لینز څخه یو د یو شي تصویر تیری، ورسته د کیمرې څخه د دې توقع نسی کولای چې هغه ته بل تصویر وشي. ضرور به هغه تصویر درته شي چې کم د لینز له مخې تیر شوی دی. نو اول تیاتر په افغانستان کې په ماغه نظر چې د غازی امان الله خان په شپو کې وسې موږ نه لرو، نو هغه حالت چې وس موږ دومره کمزوري سوي، نو په موږ هم را اندازه باندې زموږ زده کړه کمزوري سوي. تر څو زده کړه ونه کو حالت په مامدغه سوي په یی بنده خلک، تر څو فستیوالونه په خارج کې جوړ نسی، دغه لوبغاړي او سازان د الته بونزي، نو مطلب دغه حالت په مامدغه سوي. خو تر څو چې زما په فکر یو څه ولیدل سي، یو څه وسی، ورسته بیا تنوع په وجود راځي.
د تیاتر دی پرمختګ لپاره ستاسو د خبرو سره داسې پوسومه چې یو خو عملی پریکټس ډیر په کار دی کنه، او بل دی معلوماتو خبره هم وکړه. په افغانستان کې د تیاتر پیسې کې تھیوری معلومات څنګه دی، یا د تیاتر د هنر پیسې کې څنګه وضعیت په دې لاسو دولو سکلو کې بهتره سوی دی؟ تاسو راضی یاست ورنه؟
سړی د رضایت او نارضایت خبره لا نسی وس کولای، خو ځکه زما لپاره بله د وخت مخ خبره وي. خو په اصل کې د عمل خبره مخکې هم تکرار توله، او بیا هم په تیاتر کې تاکید پر عمل ډیر کیږي، او عمل هغه وخت په وجود راځي تر څو تکتیکونه زده سي. موږ دا اوس پیلن څوار لس ډیر لس مضمونه لور، په ډیر لس مضمونه کې یو مضمون موږ د پنی اکټوري په نامه لرو چې هغه یوازې موږ ته عمل تیوري او عملي راشي. یو مضمون په ډیر لس مضمونو کې
په کابل پانتون کې زده کړې حساب شوی.
بله. نو کله چې د ډېر لوس مضمونو ترڅنګ ته یو مضمون په داسې حالت کې لري چې هغه عملي او نظري وي، نو اندازه به په ماغه اندازه وي چې په اصلاح زده کړ به په ماغه اندازه وي لکه ساتونه چي دي.
شغله جاوید عابد، د خپلو کارونو پیسې کې څه خبرې وکړي؟ تاسو خو هم لیکل کوي د تمثيلي هنر پیسې کې، هم پکې د ممثل په حیث برخه اخلي، د هنرمند په حیث څنګه له ډایرکټ سره تار لری رابطه لری کین لری پیغلا نیم خبر یو څاوري دونکو ته وایست
بل زه خولي ډرامې هم لیکم هم ډایریکټر وم یو وزنې علت د دې چې تر وسلام ژ پاغه نزه چې څنګه شای تشي مونږ نه دي د کیسې ډایریکټر ته ضرورت تا او شلي کوال ته ضرورت ځکه و یو ش یو ش موضوع یو شلی کنه یو کمزوري لوبغاړي د ځان سره راخصلای شي خو یو شلو لوبغاړي یو کمزوري موضوع په ماغه اندازه چې یو ش موضوع یو لوبغاړي زلولای شي یو کمزوري موضوع یو شلو لوبغاړي نشي زلولای ما خپل ډیر جامع ملکلی دي خو یو جامع چې د پرسیو لاستر انوال نه ملکلی و د کابل په فستیوال کې وړاندې سول دغه خپل د دیخي سوجا په کندهار کې د اختر شپه د پنځویو لوسوالي د لکنی پر کلی بمبار وسو هلته یو ماشومه چې لاس پریو ماشومه ورکو دغه لاس کیسه چارته وکړه دغه سوجا مې په خپل فکر کې واخیستله پر یو کال مې دا وګرځول پس له دغه
ذهن کې دی وګرځول
ذهن کې مې وګرځول چې د لپاره پلاټ نه جوړې دي بل اخر مې پلاټ ورته جوړ کړي او دغه ډرامه مې ولیکله دا ډرامه وواري نور هم ولیکل سوله چې و م اپلای د دې ور وسول چې هغه باید پر سټیج وړاندې شي د همر ډرامې لپاره چې ما یې لیکنه کړم د دغه مرکزی لوبغاړي لپاره چې دغه ماشوم انجلی ورور دی دغه رول لپاره په ماغه نزه چې څنګه سړی باید پیدا سوی وای نسو پیدا ځکه ما خپل د زړه درد لیکلی او په ماغه نزه چې چا باید تمثيل کړي وای تمثيل نه کړی سوی خپل ډایریکټرانو دا پریکړه وکړه چې ته تمثيل کړه کله چې ما تمثيل کړل زما سره واقعنه خوش چې ما په لیکنه کې کړیو ما یې تاسو سره کاوه چې نو نه سره خراب نسی ماغه شی و چې د پریسی ویلاس ډراما په کابل کې د ملي ټلویزیون په تالار کې وسوله چې د ډیری لیکوالانو په خاص ډول یو تکړه ډایریکټر نیکبین په نامه هغه په چې ونی ولم بیا په دری ویل چې بچي خدای دی وکړي چې د موضوع دی غلا کړی نه وي یعنی د بل چا څخه دی اقتباس کړی نه وي مول چې نه موضوع خو ډیره جدي ده موضوع دا نه وي پر سوي ده
نو دا اوریدونکو ته ویل سي چې تر اوسه دی څو تھیاتر ډرامې لیکلې دي او د څو تھیاتر ډرامو په تمثيل کې برخه لرلې ده ولیسه
په مجموع کې خو چې ما خپل د سې متفرقه لیکنی کړی دی او په حسابي ډول هغه دقیق حساب نه لخوا به مې یو لس تقریبا یو لس ډرامې ما لیکلې دي چې یو مې مخې بیلګه درته ولا چې هغه سټیج و یو د سیمینار په نامه تصویري و او دې ته ورته نور هم او ما چې په کوم ډرامو کې کار کړی دی خپل ابلیس پندونو ډراما سټیج ډراما نوري ډرامه یو ارمان سریال کې ما کار وکي دغه سټیج ډرامو تعداد ډیر نسم د فیک وایل چې پم په څومره ډرامو کې کار کړی ځکه چې داسې وختونه نه راغلي چې په کندهار کې چې سټیج ډراما وي او زوږی ورزنې لري پاته سو مذکر دوستانو په برکت به زورته مخه کېدلم دا به ما ور سره اجرا کوله
کامیاب اوسه
چونه اوسه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
لیکوال محقق شاعر او ژباړن څېړنوال زین الله منلی په دې ورستیو کې د هندي شاعر او لیکوال رابندرانات ټاګور شپږ کیسې په ډیره خوږه ژبه ترجمه کړې دي چې د ادبیاتو د مینوالو لپاره یو ښه زیری بللای شو د کیسو دغه ټولګه چې ژباړن د زرکان نوم ورکړی دی لا په کتابي بڼه نه د خبره شبې د چرنوال زین الله منلی په اجازه مو د زرکان په ټولګه کې د ټاګور یو کیسه ساس لپاره انتخاب کړي چې لینا شریفی لولي
بلیدانی راجع د کوشلدیش وکمن ډیر لوی وکمن وو د پرخپلو وګړو او رعیت ډیر پام کاوه وګړو هم دا وکمن خپل پلار ګاڼه په هر لور اده د خوخی سرودونه او سندرې ویل کېدلې نن ورځ د سګي دو کلی زده په ګوندی هیواد کښی کې ځای په ځای دی ویل کول شوې دي په مندرونو کې زنګونه شرنګي کی وګړي سندرې وایي سازونه وهي او ناري وهي چې د کوشل وکمند ژوند دی وی کښی راځ پښتنه وکړه د خوخی د څل لپاره ده ستر وزیر ورته وویل نن د کوشال هیواد د واکمن د زیږیدو ورځ ده. کاشی راج وویل زما وګړي او رعیت د کوشال د واکمن دومره درناوی د څه لپاره کوي؟ لوی وزیر ورته وویل ستر واکمنه، عادل واکمن پر خپل رعیت باندې زړه سوی کوي او تیری ورباندې نه کوي. د داسې واکمن درناوی په نورو هیوادونو کې هم کیږي. وګړي د ده د هیواد پولو ته په درنه سترګه ګوري. د کاشیراج د واکمن زړه په دې خبره اور واخیست، غاښونه یې وچیچل او ویې ویل ښه نو دا خبره ده. پر کوشال هیواد باندې د کاشیراج واکمن پوځ ناڅاپه یرغل وکړ. د کوشال راج پوځیان ډیر لږ ول. د پوځ په مخ کې په خپله کاشیراج روان و. کوشال راج په خپله توره واخیستله او په خپله په جګړه لګیا شو. د دښمن له لاسه مات شو او له شرمه ځنګل ته ننوت پټ شو. له بلې خوا له کاشیراج د خپل هیواد سماوی نه و کړی چې د کوشال نریش په ماته باندې د ده وګړي ډیر خوابدي شول. په هر کور باندې تیاره خپره وه. په دې باندې د کاشیراج زړه نور هم اور واخیست او په ټول هیواد کې ډنډوره ووهله. څوک چې د کوشال راج سر راوړي هغه ته به یو نیم من سره زر ورکول شي. په ځنګل کې یو سړی سرګردانه ګرځېده. هغه ته مسافر ورغی او ورڅخه یې پوښتنه وکړه ای ځنګل والا، کوشال هیواد ته کومه لاره تللې ده؟ ځنګل وال مسافر ته وویل په تا باندې څه بلا پرېوتې ده چې داسې وارخطایې؟ خپل هوسا هیواد پرېږدي او بل لوټ شوي هیواد ته ځي؟ مسافر ورته وویل ای وروره، زه یو ډیر غټ سوداګر وم او ټوله شتمني مې چې په بیړۍ کې وه له بیړۍ سره ډوبه شوه او اوس تش لاس پیره په ډګر کې پاتې یم. پر ما باندې ډیر پور دی، زه ورته خوابدی وم او خپل مرګ مې وغوښت، خو دا چې زه مړ شم او د هغه پور والا پور را باندې پاتې شي دې خبرې هم خوند را نه کړ. نو ځکه زه د کوشال هیواد د لارې پوښتنه کوم. زه به هلته لاړ شم او کوشال راج ته به خپله ستونزه ووایم. هغه دومره زړسواندی دی چې له ما سره به هرو مرو مرسته وکړي او زه به د هغه په راکړل شوې شتمنۍ کار پیل کړم. ژوند به مې بیرته ښه شي، پور به هم ورکړم او ترې خلاص بشم. کله چې د دې سوداګر مسافر خبره ځنګلوال واورېدله خوشحاله شو. دواړه سترګې له خوښۍ لمدې شوې او مسافر ته یې وویل راځه ملګریه، له ما سره لاړ شه، ستا کړاو به لرې کړی شي. دواړه ځنګلوال او مسافر کاشي ښار ته لاړل. د واکمن دربار ته ورغلل. د هغه ځنګلوال تنده ځلیدله. د کاشیراج سترګې ورباندې ولګېدې. پوښتنه یې ورڅخه وکړه تاسو څوک یاست او د څه لپاره راغلي یاست؟ ځنګلوال ورته وویل ستر واکمنه، تا ته مې یو ښه خبر راوړی دی. کاشیراج وویل دا څه خبر دی؟ هغه ورته وویل د کوشال راج سر راوړونکی مې موندلی دی، اوس به د کوشال راج سر تا ته راوړل شي. هغه واکمن ورته وویل دا سړی چیرې دی چې ما ته د کوشال راج سر راوړي؟ هله ژر کوه، ژر یې راوله، یو نیم من نه دوه نیم من سره زر به ورکړم. هغه سر چیرته دی؟ کوشال راج ورته وویل ستر واکمنه، دوه نیم من سره زر ټول کړه او دې سوداګر ته ورکړه او دا سر په خوشحالۍ سره پرې کړه. د کاشیراج سترګې په حیرت کې ولوېدې، هک پک شو، داسې ښکارېده لکه د کاڼي بوت. کوشال راج ورته وویل ودې نه پېژندم، دومره ژر دې هېر کړم؟ لږ راته په غور وګوره، همدا د کوشال راج سر دی. کاشیراج له ځان سره وویل دا څه ګورم، دا رښتیا دي او که خوب ګورم؟ هغه ورته وویل ما حیرانېږه کاشیراجه، دا رښتیا ده، لاړ شه، ځنډ مه کوه، زما سر له بدن څخه ژر پرې کړه او د دې سوداګر عزت وساته. تر ډیر تیره پوری کاشیراج حیران ولاړ وو او بیا په خندا شو. وی ویل کوشل راجا، ته ډیر د لوی زړه خاوند یې، ته اوس پر ما باندې دا چا لازموی؟ نه نه، اوس به راڅه خبری نه مومي، زه به اوس تا دا لوبه در ماته کړم. دا یې وویل، پاڅېده او هغه ځنګلوال ته یې خپل تاج پر سر باندې کیښود او له ځان سره یې پر پلاس باندې کیناوه او بیا پاڅېد او درناوی یې ورته وکړ او ویې ویل، ای کوشل نریشه، زه خو ستا واکمني بیرته درکوم، خو ورسره خپل زړه هم تا ته در هدیه کوم. د تورې په تیرو باندې نه، بلکې ستا د زړه د تیرو په زور.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com